مازیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د نن د شنبې ورځ ده د څلور دوه ویشتمه ده د 2309 هجري لمریز کال د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. خبرونه مو تر 5 بجو ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې علي شورا په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی علمانو اعلان سوی پریکړه لیک د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم ګڼي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو او اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. او د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځونکو الوتکو سره مخامخ شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا په انډونیزیا کې د دریو هیوادونو د دینی علمانو اعلان سوی پریکړه د دغه هیواد د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته ویل په هیواد کې روانه جګړه غیر اسلامي ګڼل د دغه غونډې یو ښه پریکړه ده چې کیدای سي په افغانستان کې د جنگ له کمیدو سره مرسته وکړي.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی بسیار متبحر پاکستانی
دی وی در لمړی ځل دی چې د پاکستان ډیر پیاوړي دینی علمان د سولې تخملا تر شي یو لټوندلاري او ترور څخه کرکه ترګندوي. د پخپله یو شل استراوړنه دا او موږ د افغانستان د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي.
یک دستاورد بسیار خوبه هست.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دو 500 مذهبي عالمانو د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې غونډه وکړه او له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو یې ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وایي له 500 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بی سواد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې له مرکزي حکومت څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
د ولسوالۍ شاخه منطقې وسیمې ولارې ټولې د لواکې تخمنانو لخوا بندې شوې دي او که خدای نه که خدای نه په دې توجه ونه کوي طبعا د دې پایلې به بیا خرابې وي او مشکلات بدیوی او مشکلات ورځ ورځ بیا ستګیږي. ځواکونه اولیږي زمینی او هوایی عملیات باید اجرا شي په کوي شکل سره.
بلخوا د غزنی امنیتي چارواکي د ګواښ ډیر جدي نه بولي او وايي هر ډول ځوابي بریدونو ته آماده دي. د اندر ولسوال د هموي چې طالبانو د ولسوالۍ له شاو خاصي متخصصي مېز خلک لغبل کورونه ایستل دي او دغه په کورو کې سنگرونه جوړ کړی دي. د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو اورښتونه او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. د بغلان د والی وین محمود حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د پېښن نن سهار سوي ده او وایي د سختو سیلابونو له کبله چې د پلخمري په څو سیمو کې راپور ورکړل سوی دی. د لمړنیو راپورونو له مخې یوه میرمن پکې مړه سوې، یوه میرمن زخمي ده او دوه ماشومان لا درک دي. ښاغلی حقمل وایي په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسېدلي خو پاړه دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکوونکو له قوله راپور ورکړی چې څه باندې 60 کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. خبریال وایي ځایي اوسیدونکي بیا د څه باندې 100 کورونو د تخریب خبره کوي. افغان چارواکي وایي په راتلونکي اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانکداري په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د شغلي رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په 2 ورځو کې لاسلیک سي. دوی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال سي. تما د افغانستان وچه میوه غالی تبیر بوټی د څارویو پوستکی او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. شغلی رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 15 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته انتقال سي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورزونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هواز واک په اعلامیه کې راغلي چې د پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. د امریکا دوو اف 22 ډول امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورزونکو لیدلي او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللې دي. د اعلامیه له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې عمل وي، خو وايي روسي الوتکې د امریکا هوایي حریم ته داخل نه شوې. د روسي د پوځي چارواکو د وینا له مخې امریکایي جنگي الوتکو دغه روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نه شوې. او د ماليزیا په خوانی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرونی په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه د چارواکو لخوا ممنول خروج سو. نجیب عبدالرزاق د اوازو لمخې غوښتل نن له خپلې میرمنې سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډیری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ ته راټول سوي چې هغه د هغه د سفر مخه ونیسي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارد ډالرې یوې ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو وروسته نن استعفا وکړه او د ماليزیا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشري پریښوده. د ملي جبهه ګوند چې له بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ لاخستلو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د معاطر محمد په مشرۍ د څلورو ګوندونو ائتلاف ته پریښوده او 8 کلنه واکمني یې ختمه شوه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو د مازدیګر څلور بجې او 6 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونو تر 5 بجې ده. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په اندونیزیا کې د افغانستان پاکستان او د اندونیزیا د مذهبي عالمانو د ورستۍ کتنې هرکلی کوي او وایي چې فتوایي ګټوره وه.
فتوانه د صدر شوي چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سرته رسوي دا جهاد نه دی، دا خلاف د اسلام دی.
دا د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم او د پنځه استاد په هان ودیر صاحبای و چې له ازادي راډیو سره خبري کړي او د افغانستان د سولې د عالی شورا د نظر څخه مختلف نظر لري. په دې خبرونه کې به پر دې مسله په تفصیل تاسو رپورټونه واوري. فرات د په فرا کې به د امنیتي وضعیت څخه خبر سي او پر دې به هم خبر سي چې په افغانستان کې د شهادتنامو یو نوی سیستم پیل شوی دی. الکترونیکی شهادتنامه څنګه ورکول کیږي او څه ګټې او مشکلات لري؟ په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو تر څنګ دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام. د افغانستان د سولې عالی شورا په اندونیزیا کې د افغانستان پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي عالمانو وروستۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې کومې پرېکړې چې په دغه غونډه کې سوي دي د افغانستان د سولې لپاره اغېزمنې بلل کېدلای سي. په اندونیزیا کې پرون د یوې ورځې لپاره د افغانستان 14، د پاکستان 14 او د اندونیزیا 22 مذهبي مشران سره کښېنستل او په افغانستان کې پر سوله او جګړې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې په اړه دا ویل چې دا جګړه غیر اسلامي ده یوه ښه خبره ده، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي چې په اندونیزیا کې په غونډه کې داسې کومه خاصه پریکړه نه ده سوي چې عملاً د افغانستان له سولې سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبريال پر پورته واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وای د غناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یو ښه پریکړه ده چې سوي ده. ښاغلی سلیم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستانی دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي.
برای اولین بار است که علمای بسیار قوی
هغه وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان ډیر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې له دایم ملاتړ کوي وژنې سختریزي او د تورستانو عملونه غندي او په اړه کرکه اعلانوي فکر کوم دا په خپل ذات کې یو ښه لاسترولنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي نوموړی دغه شان وای د پاکستان دینی عالمانو د اندونیزیا په ناسته کې وعده ورکړی چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي د افغانستان پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو د اندونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه په دغه غونډه کې یو دولس مادیز پریکړه لیک هم صادر سو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا بلل سوی په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل سوي چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستی دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودر سپای کسه هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی خو نوموړی وای په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوانه د صدر سبي او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میسته د طالبانو د راکاګلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړي
د غونډې سولې تایید کړه مګر دا نو وایي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولای شي چې موږ طالبان چې استادان دي هغه راولي به زموږ مذاکرې ته کنه او فتوانه د صدر شوی چې د طلباو اموال چې افغانستان کې سر در سوی دا جهاد نه دی دا خلاف د اسلام دی
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادر سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي
تاسی د رحمت الله افغان رپورت اروید کغواړي چې په اندونیزیا کې د ورسی غونډې پریکړه لیک هغه فتوا چې دوی صادره کړې ده دا ول ولي زموږ په پانی ته ورسی آزادي رادیو ټکی کم زموږ په پانه باندې خبره شوی ده
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تر څلور نیمو بجو وروسته په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه د حقیقت صدای پروګرام او د ځوانانو پروګرام د څلورونو د اروېدو لپاره را سره اوسئ په ولسي جرګه کې او د افغانستان په ولایتي شورا کې د فرا د خلکو یو شمېر استازي وایي چې په فرا کې بې امنیتي ته مرکزي حکومت پام نه دی کړی د فراله مختلفو ولسوالیو څخه د جګړو او د وسلوارو نشتو خبر ورکول کیږي او د فرا یو شمېر استازي وایي چې حتی د فرا مرکز د خطر سره مخامخ دی یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د فرا ولایت اړوند په لهجویان پشترود بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي د فرا ولایتي شورا غړي جمیل امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فرا کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي
فقط 4-5
اغلی امینی وایي یوازې څلور پنځه ناحیې دي چې له طالبانو سره نه دي نور زه په ډاګه وایم چې مرکزي او محلي حکومت ختم دی ولسوالۍ یوازې په نوم دي زموږ تر ټولو به امنه ولسوالۍ همدا جوین وه چې ښه پوهیږئ د فارا امنیتي وضعیت خراب دی دا ستونزه یوه طرفه کړی یا یې طالبانو ته پرېږدی او یا لږ تر لږه خودوالو ته کې ورکړئ چې دایمي دلته وي نوموړی وایي د دغه ولایت په لاسجویان ولسوالۍ د وړمې شپې په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د 45 دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي د غلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي له دې سره د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د فرا د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې دغه ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبي
فرا یکی از ولایت‌های بزرگ افغانستان است.
اغلی همیرا وای فرا د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. دغه ولایت ځوکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي. خو له بده مرغه فرا تر ټولو کم ځوکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فرا، غور او فاریاب په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حمله تاییدوي، خو یې په شایي تمبولې دي. د دفاع وزارت دوایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې فرا ولایت ته کافي ځواکونه رسېدلي او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کېدلی.
فرا حملات صورت گرفته و یقینا برای نیروهای دفاعی افغانستان
دی وی په فرا کې حمله شوې دي او تیتو حمله زمونږ ځواکونو ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغه سیمو کې زمونږ شپاړس کسان وژل شوي، خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. مونږ هیڅ سیمه نه لرو چې دو دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حمله وکړې، وژنه یې وکړه، خپل هم وژل شول او بیرته وتښتیدل.
کشته شدند و گریختند.
خود وسلوالو طالبانو ویان زبیو الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوی د فرا ولایت په مرکز کې یوه پوستا او د جی ان ولسوالۍ قومندانې نیولې او افغان ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو استازي همیرا ایوبي وایي د جګړو شدت د حکومت د بې پروایۍ نتیجه ده، چې په وینا یې که حالات همداسې روان وي دا به دولت ته خورا ګرانه تمامه شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورسو مخکې دي چې په افغانستان کې د الکترونیکي شهادتنامو د ویشتو پیل څخه خبر سي. په افغانستان کې پر انتخاباتو خبرې کوي چې تقریبا ورته ستونزه ورسره یاده سوې ده. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ادارې وایي چې د تذکرې پر کاپي باندې هغه سټیکرونه چې لګول کیږي دوی اندېښنه ورته لري، او هغه اندېښنه یې دا ده چې کیدای سي دا سټیکرونه جعلي هم ترلاسه سي او پر تذکرو باندې ولګول سي. دا چې دا به پر انتخاباتو څه اغېز وکړي د خان محمد سیند پر پورت کې واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولی شي چې څو ځلې او په څو مرکزونو کې رایه ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن است
د بوبل وروستی تصمیم پرتل شک په ټولنه کې اندېښنې را پارولې دي، او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ کچه زیاته وي پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بعدها بسیار پایین بیا.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولی چې د مراجع کوونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر دې د تذکرې پر کاپي ولګول شي. لدی ورسته زین راپورونه خبرو شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد زین خلک پر تذکرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې لامله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دي. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې پنځشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نور هم وغځوله. ومو غوښتل د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي
نو دا معنا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډکې او دا انتخابات به نه وي، انتصابات به وي. ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبتنام وکړي.
د ولسي جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي، ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي و چې دوی به د افغانستان د انتخاباتو د مشروعیت د خوندي ساتلو لپاره په دې پروسه کې د هر ډول درغلۍ مخنیوی کوي. په افغانستان کې به اول وار د ښوونځیو فارغانو ته الکترونیکي شهادتنامې ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو ریاست نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا سیستم به په تعلیمي نصاب کې د فساد مخنیوی وکړي. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادتنامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې درې لکه یا دوه لکه اتیا زره شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي. خو جدا چې مونږ پرنټنګ کې اوس فلحال لپاره د روان کال لپاره مرکزی کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې، نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې، نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان مونږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوې پروسه کې د نتایجو سکین کول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول، په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادتنامو چاپول شامل دي. د غشن په نوې شهادتنامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادتنامو د اخیستلو لپاره راغلي وو، د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کمه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادتنامې ترلاسه کړي.
یلدا امیر یکی از فارغان صنف دوازده لیسې آل یاریانه. ما بسیار خوشحاله سیم از اینکه
یلدا امیر یم له دولسم ټولګي څخه فارغه یم. زه ډیره خوشحاله یم له دې پروسې نه. دا یوه ډیره ساده پروسه وه. نوملیکنه مو وکړه، تذکره او عکسونه یې واخیستل او څو ورځې وروسته راغلو شهادتنامه مو واخیستله.
زما نوم محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې مونږ برېښنایي شهادتنامه ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې مونږ وکولای شول چې دا خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې مونږ وکولای شول چې دا خپل شهادتنامه ترلاسه کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادتنامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخته ولاړ شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ورسوي نړیوالې مسلې ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ یو وار بیا زیات شوی دی. ایران د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حملې کړې او اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایرانی تاسیسات ویشتي دي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د ورستۍ راکټي بریدونو او بیا د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تلبیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده. د ایران یو مخکښ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې په ورځ ویل که اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي. دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد به د لری واټن وشتونکو میزایلو خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تلبیب او بل اسرائیلی خار حفا به له خاور سره یو کړي. د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې دی متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې که پر ایرانی اهدافو بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیري به له خطر سره مخ شي چې دا مهال په سوریه کې دي. بل لور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني. لیبرمن ویلی دی زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لرې کړه، قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لرې کړه، د دوی شتون تا ته ګټنه بلکې تاوان رسوي. اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلی هدافو د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیمانی په امر شوی دی. د اسرائیل پوز د جمعې پر زویل اتوشت اسرائیلی جیټ الوتکو د پنځشنبه پورس د دو ساتون لپاره د سوریه پر خاوره حمله وکړه او دغلته ټول ایرانی تاسیسات پنخه کړل. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا می تېره شپه تلیفوني خبرې کړې دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پارونکي بریدونه غندلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسېدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
دا د ازادي رادیو د ورسته په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د ځوانانو ونیس پروګرام. ازبکستان حکومت په وروستیو کې امر کړی چې د هیواد په اندیجان ولایت کې د ولایت په زاړه ښار کې د 2000 کسانو کورونه ویجاړ شي او نوي ټاورونه یا لوړ پوړي بلاکونه ور باندې جوړ شي. په اندیجان کې د خلکو ته چې په زور له خپلو کورونو د ښار لمنو تاسوول کېږي ویل شوی چې هغوی ته نوي کورونه ورکول کېږي. خلک وایي چې نوي کورونه چې حکومت ورکوي ډیر واړه دي او د هغوی له ځمکو کورونو چې د ازبکستان حکومت یې په اندیجان کې ورڅخه اخلي د مقایسې وړ نه دي. د ازبکستان حکومت په وروستیو 15 کلونو کې داسې فرمانونه ورکړي چې ظاهرا د خلکو د استوګنې د شرایطو د ښه کولو لپاره دی. خو د دغې سیمې یو اوسیدونکي شهزاده یونس وا د ازادي راډیو ازبکي برخې ته ویلي چې له سلګونو کلونو راهیسې کورنۍ او خپلوان د اندیجان په زاړه ښار کې چې تاریخي ځای دی اوسېدل. دا وایي د ازبکستان د خلکو د رواج له مخې د دې کورنۍ په هر کله چې خپل یو زوی ته واده کړی په دغه کور کې یوه بله خونه ورته جوړه کړې او د دوی په کورنۍ کې اوس ډېر کسان ژوند کوي. نو دوی نسي کولای چې په هغه اپارتمانونو کې چې حکومت یې ورکوي ځایسي. شهزاده یونس وویلي په دې وروستیو کلونو کې د دوی په کور کې 15 نوې خونې جوړې شوې دي او هغه کور چې دوی ته حکومت ژمنه کړې ده ډېر کوچنی دی. د اندیجان خلکو ته د سیشنبه په ورځ د حکومت دغه فرمان ورکړ سو چې کورونه تخلیه کړي او د فرمان له مخې نن باید د کورونو د چپکولو کار پیل شوی وي. تر ټولو ستونزمنه خبره د دوی لپاره ده چې البته دوی د اندیجان د مشتاق لیک سیمې اوسیدونکي دي. دوی ته حکومت لا نوي کورونه نه دي جوړ کړي. د سیمې شاروال له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه کړې ده. خو د اندیجان د شاروالۍ او چارواکي د خپل هویت ته پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د اندیجان د خلکو شکایت حکومت نه ثبتوي. په دې ډول د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د اندیجان خلک د حکومت له لوري په زور غلي سوي دي. د بشري حقونو یو څارونکي جوشوا فرانکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان خلک په دوامدار ډول په ډار او ویره کې ساتل سوي دي او حتی د حکومت پر کار منتقدان تر جرمني او سویډن هم تعقیب سوي دي. د ازادي رادیو د 4 بجې او 28 دقیقې دي. د ازادي رادیو په 4:30 بجو به تاسو د نن ورځې د مهمو خبرونو سره خط واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. عبدالرحمن له ننګرهار لیکي. حکومت څخه خلک خپه دي ځکه چې پنځه میاشتې وسوې چې د کلینیکونو پرسونل معاش نه دی اخیستی. روژه را روانه ده نو خلک څه وکړي؟ خلک د راتلونکي لپاره خوشبینه نه دي ځکه دلته امن نشته. نو وایي یو کس چا په کلي کې نه پرېښود، هغه ویل چې اس مې د ملک کره وتړی. سلام عظیم الله له خوسته په پیغام کې لیکلي، موږ په ولسوالۍ کې زیات خلک په انتخاباتو کې برخه نه اخلي ځکه دلته د کاندیدانو فعالیت نشته. اوریدونکو تاسو خپل پیغامونه که یو څه واضح ولیکئ نو موږ ته به یې ویل ډیر اسانه وي. فضل الرحمن د زابل د دای چوپان په ولسوالۍ کې لیکلي چې دلته نسایي او ولادي ډاکتران نشته او خلک له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوس به فریبا ظاهر ته د ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بغلان د مرکز پلخمري په ځینو برخو کې درنو ورشتون او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولې دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د نننیو سیلابونو له کبله یوه میرمن مړه، یوه ټپي او دوه ماشومان لا تراک دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکوونکو له قبله راپور ورکړی چې څه باندې شپېته کورونه د پلخمري په ځینو سیمو کې تخریب شوي دي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ مسولین وای له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دی او مرستې ته اړتیا لري. د اندړ ولسوال محمد قاسم بیسواد ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د دغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له 1 میلیارد ډالرو لوړه کړي. د امریکا دوی جنگی جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه تېره ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتره کې شوې ده. او د ماليزیا پخوانی صدر اعظم چې ائتلاف حکومت یې د تېر اونۍ په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه، د چارواکو لخوا ممنوع الخروج شو.
اوریدونکو د غزنی د اندړو د ولسوال په نوم کې به تصحیح وکړو. ولسوال محمد قاسم دی سیوال له ازادي راډیو سره خبرې کړې وې، معذرت غواړو. اوس به مرزی احمد زید د ساعت د مهمو خبرونو د سپورت خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او پاکستان د جمناستیک ملي لوبډلې نن له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا سیالۍ په پېښور کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو دواړو خیزو لوبو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی دی. د جمناستیک دواړو خیزو سیالۍ د پاکستان د جمناستیک فدراسیون په نوښت نن پیل شوې او دوه ورځې دوام کوي. د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالۍ په لړ کې نن د کینګز پنجاب او کلکتې او د دهلی او راجستان رایلز بنګلور لوبډلو ترمنځ دوی سیالۍ ترسره کیږي. کینګز پنجاب چې افغان لوبغاړی مجیب زدران له ځان سره لري، تر دې دمه د جدول په درېیم مقام کې دی چې د نننۍ بریا سره یې بل پړاو ته د وتلو چانس ډیریږي. دهلی او راجستان بیا تر اوسه یوازې درې سیالۍ ګټلي او د مخته تګ څخه پاتې دي. د دغو سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز د دغه لیګ نسبتا بې مخکښې لوبډلې چنای سوپر کینګز ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه ریئل مادرید له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 12:15 د ریئل مادرید په کوربتو پیلېږي. دغه ورځ د لا لیګا د نن شپې په نورو لوبو کې ریئل سوسیدت له لیګانس، جیرونا له والنسیا، دیپورتیو له ویاریال، خطافه له اتلتیکو مادرید او الویز له اتلتیکو بلباو سره لوبه کوي. دغه لوبې نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 9:00 ترسره کیږي. اتلتیکو مادرید د 15 امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په دوهم کتار کې، ریئل مادرید د 2 او 1 امتیازونو په درلودو سره په دریم او والنسیا د 8 امتیازونو په لرلو سره د جدول په څلورم قطار کې ځای لري. د سپورتي خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوریدونکو ک تاسو د نن ورځې د خبرونو او رپورټونو د تفصیل د لوستلو علاقه مندان یا سیاغوري چې پروګرامونه لسره واوري لطفاً زموږ په پانی ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام د پروګرامونو د محلويش په ځای کې تاسو د ټول د نن ورځې پروګرامونه لسره اوریدلای شئ او هم درس کولای شئ چې زموږ پر پانه باندې د نن ورځې رپورټونه ولولې او پر فیسبوک او ټوئیټر هم د ازادي رادیو حسابونه پیدا کړئ. اوس دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او بیا ورسته ترخه د ځوانانو پروګرام.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي رادیو ته ستړي مشي ته حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري.
هاشمي سیو ډیټ زه تمنه چې وخت مراک ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15 باندې او اټکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین ورس سبب دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه اغه کومه هیلی چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړی مرحله نه تر دې د ترلاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکي امکانونو لري مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو د یاد کړه 25 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخ کې روانه ده او ورس پورس افزایش د سپتنام کې پورته زی د ارقام مونږ په خوشاله یو او هیله مندې هم ده چې نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سي ورشي مرکزو ته ځان سب کې ترسو کول شي په انده انتخاباتو کې شرکت
وو. سني سپتنام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر په خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړې ده یا د سې کوم تصمیم لري چې د سپتنام دغه لومړنی پروسه و غزول شي د درشتم د څورناب کومې بلینې چې ته
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق ده چې کمیسیون ورته زمينه مساعده کوي او د ریشي سپتنام کوي. کابینا په هر عواملو باندې تر اوسه پرې سپتنام نه کړ او خپل مناسب داده چې داخل خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کوي. ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا وسیږي چې دا د بیت زمينه د سپتنام ورته مساعده شي نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمينه مساعده
کوي. که چرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي نو د انتخاباتو په محلويش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان وکړو، مطابق د تقویم د انتخاباتو وکړو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجې چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري. وسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونده چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمه چې اغه ډیر نام ندی، مثلا ولسوالۍ تبان لخرون ډیر نام ندی، کدا پروسی دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې پولیسوالۍ کې پیل کیږي، تاسو کوم اندیښنه نه لرئ چې حالت شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ دنو پولیسوالۍ کې شاید لدی نډی رقمرنګ وي؟
رب صاحب، من په شروع کې سده پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دا مرکزونه مخکنه مخکې تثبیت شوی چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحه د لريواله په اساس باندې چې داخل د غزې ترې شي، نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو سل په داوله مرحله کې درول. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوه. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نن ننی گزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بل ورځې نه ارقام نور هم تیر تللي. خلک اوس ډیر مراجعه کوي. هغه کوم چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس سرعت پیدا کړی دی. او هیله مندې دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا داخل نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سورې شي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، سورته خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ داخل کېدل روان دی. او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې. موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
تاسو یادونه وکړه چې 14 لک کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړی دا ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسن له لوري چې باید څومره کسان لک تر لګه سپټ نامو کی
هغه ورسته ارقام خو کړی چې سپټ نام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کو ولې تیر انتخاباتو او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغه ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتونه اغستی کارتونه خو 1.1 میلیون کسان اغستی ولې شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه وو نو موږ امیدوار یو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي 28 د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
که بلې مسلې تر شو هاشمی صاحب په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو ټولو سترو ننګونو څخه دا بورسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شاید ورسته یې نوي دغه نامنی ته په قتل سره تاسو شفافیت څومره تضمینه ولې شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی نامنی د بدبختی دا الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکو ملک د نور مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده ژوندۍ وکړي د نامنی متعلق چې د موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډیر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړي یو خو کوم درسونه چې تیر انتخاباتونه حاصل شوي دي کمیسیون هغه لپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوې دغه تقلب جرم ګڼل دی او عدلی او قضایی تعقیب لري درال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله و بل مسله چې دغه اوس موږ تاسو روانو سبت نام ده نوم لیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپل د شفافیت لپاره ډیر لوی یو پروګرام ده چې شفافیت تضمین کې د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلک پیږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان سبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دیالته نو هغه اندازه به خلک زی رائے به ورکړي هغه د خیالي او اضافي رائے او استفاده به نکړي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لګي هغه ځای ته دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه سبت تثبیت کې د شفافیت تضمین وکړي بل مهمه مسله د هغه انتخاباتو په ورس کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي په واغین په انتخاباتو په ورس کې به کار اخیستل کیږي چې سابق دي بنوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نو معلومه واغی په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب به چوشونه بیا به عدلی تعقیب لپاره هم پیدا کیدونه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړی ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغه به انتخابات مخکیوري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو د دې لپاره دا داغونه هغه غدي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غون حذف شوي دي کمیسیون ته متوجه دا غون دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینی
یعنی د سپتنام اوسنۍ پروسې ته یا د سپتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې حکومت ډول باندې سپتنام کیږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوي به شي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی کرام سه بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نکیږي په اروپا کې هم نکیږي او بیا څه چې موږ تاسو په افغانستان کې ولی په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقی او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه 100% خلک قابل د قبول ده که موږ وکول شو چې د افغانستان خلکو دې قانې کو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې د انتخابات شفاف پاک انتخابات چی ویدی غون تلاش به امدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي نو مده لپاره هیلمندی ده چې دغه سپتنام پروسه باید کامیاب شي او پروسه سپتنام کې باید ډیر خلک شرکت وکړي
خو د افغانستان ورسی جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلود خصوصا د تذکیرو د سپتنام په برخه کې چې یو تذکیره په سو بیلابیلو مرکزونو کې سپتیږي که چرته دا روان په دې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه په دې شکل باندې مخ تلاړه شي فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسی دی اونیو سره یوځی کیږي هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره چې مخکې وری د هغه مسولیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړی ده هغه موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې ثبتیږي هغه به مخکې دینه چې کمیسون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا به هغوی سره شریکو هغوی به موږ ته د دې په تضمین راکړي چې دې کې تکراری او جعلی تذکیرې نشته هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچی هر هغه جعلی تذکیره تکراری تذکیره چې اوسیږي دا بلل کیږي بله مسله چې تشویش نه ده هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نه شي ورکولی نو دا هغون مسایل دي چې دا تضمینی چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاکړی شو
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب رنګ شوي او بعضې ځایو کې ښه رنګونه بدل شوي وو بعضې سوی استفاده شوي وه د پرنګو کې ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي
کومه د ثبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي ولسوالۍ ته غځول کیږي یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسې چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسون ورته باید رسیدګي وکړي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبتنام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو ولې هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبتنام دپاره چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبتنام کړي ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړ شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاسته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو
د وروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبتنام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه
په هیڅ صورت یو مهمه موضوع ده اکرم صاحب عبدالکلاری را مننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرراً اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتونه باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي دا پروسې د لپاره معیار ثبتنام دی او د ثبتنام لپاره معیار تذکیره ده نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې اتویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب کور ودان
سلامت شي تاسو نه مننه جوړ اوسئ
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
وړانګي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزد کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي خو هغوی چې د کور کارونه نزد کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلای شي چې واځي باید خزي د کور کارونه زده او تلی وکړي د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي هم دې موضوع ته پکې تم کیږو
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي
د دینس د کړیله ته دا د سیدې په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا د نور کارونه استعمال ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول
په افغانی ټولنه کې لکه ماشومتوب هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکی او امرونه کوي درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی
د کور کارونه سي معمولا متاسف سمو کې د کور مربوط کی یا ریخزو مربوط کی اکار نہ مان دی کڑی چک مغرت کلی کی وسو الت دادو نہ د سیناری نہ دی مثلا یا لوخی و منزی یا دی دی گخلی یا دی بلکار وکلی الت کچوک دا کار کی پدا کور کی نور خزی ورته بیا دا سی وای سی مثلا دا دی خزی غلام دا یا دی خزی خدمتگار دا یا دا ټول شین سره یو ځای سی او دی مخینی ولې د څوک دا کار وکلی
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورونه یو دا فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کې دا کارونه د خزو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کې او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډیریشن ځان لپاره شرم بولی چې د کوي لکه یو له هغه نوم دغه د پخلی د کولې د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو مونږ تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی په هغه وخت کې ما ته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلې دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه زده دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کیږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپل واخ وږي کرام سترو څوک راشي او څه نه کیږي وږي سم بیا هوټل ته دکان نه بچا خپل بیا خورو
د غزنی وسیدونکو زاهد سمد زای وای ځوانان زکه د کور کارونه نزد کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یو اتاق کې واځي وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزد کوي او د نزد کړي لته د سیدې په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا دغه کسان دغه مشکل سره مخ شي د په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډېر ښه ده سړی په خپل یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلم چې په خپل پخ کما یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري
سمات زای زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا غټي په سیل کور بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وای ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه زده وږی پاته سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وو که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه به کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې له ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره ټولوي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه په خپله کوم.
کله د چال د سیاکس لامل سره مخ شوی چې مثال درته وای چې ته د کور کار کوي کنه دا ستاله پارا خنه دی یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي دغه په وړاندې ستاکس لامل یا جواب بیا څو
نه برعکس ما چې کله خپلې د کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډیر خار زولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول پکار دي دی له کوم ځای باید را پیل کړي
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کینی یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي یا یوه ورځ دې ورسره کینی چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه همدلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ